احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې، باران، تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی. د ریاست په یو خبرپاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ویلي چې په بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، روزګان، دایکنډي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له 100 څخه تر 15 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 100 څخه تر 15 سانتي متر پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په خبره په مرکزي، شمال لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 څخه تر 95 کیلومتره په ساعت کې وي. د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی، ډنمارک اداره کوي. اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خو د شنبه په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو 10% تعرفه لوړه کړي، او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي. تاکل شوی ده چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي. د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټک اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر 240 ته ورسید. د اندالوسین سیمې چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سه‌شنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر 240 ته لوړ شو. د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو. د دوو ګړندیو مسافروړونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومتره کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه. کارپوهان وایي پورپټلۍ د یوې نشلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي. دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوک د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په ډی ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي چې پایلوبه به یې د فبروري په شپږمه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو کول لې زکون کو زبرش نغم خار یو سره به هم تاسو ټول تشریف واسمه د اوم ټولګي جغرافي مسوند و فوتبال سم لوستم. له من دې چې تاسو ټول قدر منو کول لې زکون کې برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د سه جمع بون وطن می ترنه زکون کو د شیز مرست تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوست نو هله د چې د تیر ورځې لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره تکري اوسئ او نو لوست عمل کې ولري. مخکې له دې چې درنه زکون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول قدر زکون کې باید له خپل خزانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې تر اوس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع بشري جغرافیه، اقتصادي جغرافیه، کانونه او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له نعتیایي مینه پیل بیا تر شپږ نیمې مسې پورې بري. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یې هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی بشري جغرافیه، دویم اقتصادي جغرافیه، دریم کانونه او صنایع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ استاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لویه وچه کې یې هم په دغه کوم برازیم چې دی د آسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسېږي. نو نن ورځ دغه خپلو ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د آسیا په لویه وچه کې د نفوسو شمېر چې و کابو 4.1 میلیارده کسانو ته رسېدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د آسیا د لویې وچې د کسانو کوم شمیر چې و کوم خلکو چې پکښې کې ژوند کوي استوګنه پکښې کول، د دغه شمیر له مخې څخه دا معلومه شوله چې په آسیا لویه وچه کې 4.1 میلیارده کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکښې کې ژوند کوي، د دغه وګړو د ډکې او لږ نه په سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویه وچه په بیرابیرو برخو کې ژوند کوي. یعنې په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي او په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و، په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام موږ تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو، په هغو سیمو کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم، د کرنې او مالداری پراخې ځمکې، د صنعتي فابریکو موجودیت، ښارونه او سوداګري بندرونه، ترانسپورټي ډېرې لارې، د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکښې کې وشي، د نفوسو شمېر هلته مخ پر زیاتېدو دی. یعنې په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمېر زیات وي. او په غرنیو سیمو کې چې بیا درنو زده کوونکي دي، په هغو کې په اوږدې موده کې چې سوړ اقلیم لري، کرنیز حاصل ځمکې لږ وي، صنعتي فابریکو نشتوالی پکښې موجود وي، ترانسپورټي وسایل او د لارو کمبوتیا وي، لارې خرابې وي، د کارونو پیدایش پکښې کم وي، روزګارتیا پکښې زیاته وي، نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمېر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لویه وچه کې زیات نفوس لري، درنو زده کوونکو، د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپله اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نفوس پکې کې زیات دی. همشنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، په آسیا لویه وچه کې ژبې چې دي په خپله د آسیا خلک په بېلابېلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو، په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د ژر پوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي، او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دري، پارسي او ترکي ژبې دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشنان د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې دینونه چې دي، د آسیا په لویه وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه ده، کوم چې د لویو دینونه یې په دې کې میشت شوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنې لرغوني ټاپووزمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دغو له مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه که هم مسلمانان په مختلفې سلنه کې استوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې، مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د آسیا د لویې وچې لرغوني آینونه چې دي، درنو زده کوونکو، بودایي، بهرنمایي، شنتو، کنفیسیون او داسې نور دي چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې نه ژاد چې دی، د آسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان دي. یا هم موږ او تاسو غنم رنګه انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان یې درنو زده کوونکو په منځنۍ آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یوه برخه کې ژوند کوي، او ژیړ نژاد لرونکي کسان یې درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې تر څنګ تور نژاد یا هم غنم رنګه نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، لکه څرنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنې لومړنی سر و چې دوی دغه کرنه او مالداري پیل کړې وه، زیات پیشرفت نه و کړی. خو د وګړو د زیاتوالي او د روښانه او د ښارونو د زیات والی په خاطر سره چې په ښارونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوې طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویې وچې کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبه لرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همچنان درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیات لمده هوا وي او اورش له عمل څخه وریجې پکښې کرل کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغو ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو هېوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی یې پیدا کړی دی. او د دې تر څنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنګلدېش کې زیات اهمیت وړ دی، چې دا د دوی له مهمو رسمونو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، په آسیا لویې وچې کې مالداري چې ده، پخپله د آسیا په لویې وچې کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د څارویو ساتل او روزن ډېر رواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کېږي. آس په ځانګړي ډول سره ترکمني کلي آسونه په منځني آسیا کې روزل کېږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډېر زیات رواج لري، چې په دغه هېوادونو کې په زیاته کچه سره دغه آسونه روزل کېږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هېوادونو کې او هند په یوه برخه کې رواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کېږي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، کانونه او سرایې چې دي زموږ د ګران هېواد افغانستان کې چې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ او تاسو لوستلي وو په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ او تاسو نن ورځ د کانونه او سرایو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او سرایه په څومره اندازه سره موجوده ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کېږي. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې ده، تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایستل جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د کانونو په رایستنه کې د زنګ او خنډ لامل شوي دي، او د آسیا لویه وچه د کانونو او ځمکې لاندې منابعو خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډېره غني ده او په پراخه اندازه سره دوی په کې پیدا کېږي. د سویل لویدیځ په هېوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویټ، متحده عربي امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډېر مهمو کاني زیرمې لري، چې د مختلفو هېوادونو ته دوی دغه خپل نفت ګازونه کومې سرچینې چې دي، دوی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکرو په رایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په هکله ولولو، چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویه وچه کې شته. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې، یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، د هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنو زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټرسایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفت را ایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي، چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي، درنو زده کوونکو، اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی، او دغه کاب نیول لاری سره هم دوی دغه کبان نیول هیواد لیږي، او په خپلو هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي، او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی ځکه کوم کوخته دی وکی درنی دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سیږي، چې د آسیا د لوی وچی بشری جغرافیا څه ته وایي، او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیا په حق له او قانون او سنایو په حق له به معلومات ترلاسه کړی وي، او یو څه پوسی او سیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخه تر ازو پدې برخه کې ستاسو د ټولو درنو ځکه د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوښ ځکهونکي به دروست ولون ته ځواب وایس، او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او وروسته به ځواب ورسره لیکي. نو راځو درنو ځکهونکو تاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال: درنو ځکهونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال: درنو ځکهونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلي. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو ځکهونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایئ. نور نو درنو ځکهونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسئ، او یو څه په اوسې اوسئ. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلیل احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبر شنا غفاری وزیر به هم تاسو ټول تشرف واس پایما د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اخرین لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کو برتر او غوړو صحت مند او سریف د صحت چم په پتنوي درنو ځکون کو د چې ملوسته سو د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اخرین لوسته. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بم په پرا د کیک ټاول سره د کړی او سری او نن ورځې لوسته پر امدګي او چنتوالي سره راغلی و سری درنو ځکون کو د تل په سری وزیر به هم ونه کوم مطلب دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوس پیل کړئ. تاسو ټول پاجا ځکون کې باید خپل ځان سره خپل کتابچه او قلم ولري. تر څو وکولې شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لسن سره نوٹ کړئ. ولالي ځکون کوم چې تاسو د نن ورځې د لوسم لوس موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه په هیږي. کتاب صفحه 59 مې نه پیل به تر یو سلو سلری په سپی پرې. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځې به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت یې لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي محصولاتي جغرافي په حق له سپوهيږي. دوام جنوبي امریکا دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلادي زده کوونکي د لوست په پیل سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلادي زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق له معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د دې شمالي امریکا محصولاتي جغرافي څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافي معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافي څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو که چیرې تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافي څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافي ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او ښارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیه وایو، چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونه، ښارونه او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې زموږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم تاسو د بهرني هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپله د شمالي امریکا لاره ده چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د اوسپنو او لویو لارو ډېرې ګڼې کرښې لري چې دغه د اورګاډي کومې کرښې چې دي دا په ټوله ښار کې کرښې شوي دي او د قانون د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولي دي، یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القحط لغاړې هیوادونو سره یو د بل سره نښلول شوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریز او مسافری اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولاتو په حقله لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سر سرته رسول کیږي. د اوبو محصولات جدید درنو زده کوونکو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او سوداګرۍ ګریزی بیړی چلونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی د شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي. دا په خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخې لري، نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چلونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لوړو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبو لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چناندي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چناندي کولای شي چې بیړی پکې وچړي د دې ترڅنګ دی کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یو څه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي. دا ټول دي چې کولای شي د ډالرو له مخې څخه سرته رسولای شي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرو واټونونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کېږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت سرته رسوي چې په دې سره دی کولی سي د نړۍ هر کوج ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي کچې دی خپل سوداګریزي چارې ساتل سي وي همې د الوتکې له لارې څخه یعنی د هوا له لارې څخه دی کولی سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د یوې سیمې څخه بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو بل برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لارې چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجود دي دغه ترانسپورټي لارې چې دی د پایپ لاین په واسطه سره هم دی کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه بلې منطقې ته وارد کړي چې دی وسیله چې دی د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې دی وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چې د دې تر څنګ د نیپټو پر رایستلو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تز کراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوشت او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم اوربانی لګیدلی دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپت او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نو درنو زه کوم کو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا وپیژنو یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څنګه یا هم د دې ترانسپورت لارې څه ډول دي لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې لوی وچ کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلی دي یعنی د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافیایي موقعیت چې دی داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي زیات شمېر ځنګلونه دي ګډ وډې لارې دي نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو څه ستونزمن دی شي ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزله شمېرل کیږي چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکني لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سره رسول کیږي په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده په دوغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي او هم چنان د دې تر څنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښه په جنوبي امریکا کې چې دا د ارجنټاین ده او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي او څلورمه له پخپله د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کرښه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاترو هیوادونو پلازمینې سره نښلولي یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې په جغرافیې موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لارې هم درنو زکون خو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهمو محصولاتو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې جنوبي امریکا هېواد د اوبو د لارو له پلو څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي، زیات شمېر خنډ لرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبي امریکا چې د اوبو محصولاتو جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي هم شتمن جغرافي موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سیندونه چې دي په ډېره اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي. یعنې په دغه وچه کې چې کوم سیندونه موقعیت لري نو دغه سیندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي، او دوی کولی شي خپل صادرات واردات دغو بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ او تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومترو په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دی. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نور هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړې ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک